دولسیم بجې شوې دی له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو. ورپسې 19 پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. ولسی جرګې نن د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر او د ملي امنیت ریاست رئیس د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو د استجواب غونډې ته وربللي او دا مهال یې ورسره سوال جواب دوام لري. د هلمند والي وایي په تېرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي. حیات الله حیات نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې وسلوال مخالفان د هلمند په هیڅ یو نقطه کې د افغان امنیتي ځواکونو له حملو خوندي نه دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې وغندلې. پرون په کابل، غور ولایتونو کې په جماعتونو کې چاودنو لږ تر لږه دوه بیا تنه ووژل. تر دې مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز، د کندهار په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر سلو زیات افغانان وژل شوي وو. د مصر امنیتي چارواکي وایي د هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي. او د عراق د امنیتي سرچینو په وینا عراقي ځواکونو د درې ساعته جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
او اوس هم ونیس پروګرام د زهرو کاروان. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زه عبدالنافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر له لارې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي له حاله خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تېره یوه اونۍ کې د نشه یي توکو د 12 پیښو په تړاو 11 تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا کسان په کابل، کاپیسا، پکتیکا، ننګرهار، پنجشیر او کونړ ولایتونو کې نیول سوي او دوسیه د عدلي او قضایي څېړنو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل سوي دي.
په دې پیښو کې 19 کیلوګرامه هیروین، 90 کیلوګرامه تریاک، 523 کیلوګرامه چرس او څه اندازه ډالر او کلداري هم نیول سوي چې دا مهال دوسیه په عدلي او قضایي مرکز کې تر څېړنې لاندې دي.
د ښاغلي موحد په وینا په نیول سوي کسانو کې یوه ښځه او دوه نارینه ول چې غوښتل یې 941 ګرامه هیروین د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي. د هرات ولایت امنیه قومندانی وایي تیره اونۍ د دیارلسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 تنه نیولې دي. د هرات امنیه قومندان محمد ایوب انصاری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په عملیاتو کې چې د دوی پولیسو په خارا ولسوالۍ کې ترسره کړي، 6 کیلوګرامه کریستال، 24 کیلوګرامه تریاک او 6 کیلوګرامه چرس یې نیولې دي. کاغلی انصاری زیاته کړه چې پر دې سربیره د هرات ښار له بیلابیلو سیمو څخه 128 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره یې ځانګړو روغتونونو ته انتقال کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بلخ د هوایي ډګر پولیسو یو کس له 1500 ګرامه هیروینو سره نیولی دی. د مولانا جلال الدین بلخي د هوایي ډګر د پولیسو قمندان خان محمد مطمئن وایي نیول شوي کس غوښتل چې دا هیروین په خپله خېټه کې هندوستان ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه را اورولې، د نن په خبرونه کې مستاسي لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر په بڼه د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو ترڅو په نشو روغ نشي.
د نشه یي موادو استعمال د کابل پوهنتون چمنونو او لیلیو ته هم لار موندلې ده. په دې اړه یو راپور لرو. د معتادینو د درملنې څونه دولتي ټولنو د چتر په نوم یوه اتحادیه جوړه کړې ده. په دې اړه د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه لرو. د غلام نبی په نوم یو معتاد ډیر افسوس کوي او وایي چې نشه هرڅه ورڅخه واخیستل.
ورور نشه سدا دې کې هیڅ شی نه سي کوله چې معتاد شي او ګیرېږي بس لاړې.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو. د افغانستان د نشه موادو سره د مبارزې وزارت د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د نشه موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار حبیب علي سکي د تیاتر ډرامې په یوه ننداره پیل سو. د دې وزارت پالیسي او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي چې په پام کې لري دا بهیر 12 ولایتونو ته هم وغځوي. په ورته وخت کې د حبیب علي سي مدیر سید شاه ازادي راډیو ته په خبرو کې دا پروګرام ګټور وباله او زیاته کړې که داسې پروګرامونه د ښوونځیو پر ځای په عمومي ځایونو کې اجرا سي نو تر دې به هم ګټور وي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزي راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرام یې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د یوې نندارې په وړاندې کولو سره په حبیبیه لیسه کې پیل کړ. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم د دې پروګرام د پرانیستلو پر مهال رسنیو ته وویل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام به په ښوونځیو کې یوه نیمه میاشت دوام وکړي او د هیواد په 12 ولایتونو کې به د تیاتر ډرامو په وړاندې کولو سره عملي شي.
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو تر څو په نشو روږدي نشي. زموږ لویه ستونزه د هغو دوستانو په اړه ده چې مهاجر دي او له ګاونډیو هیوادونو څخه په زور را اړول کیږي. له بده مرغه زیات شمیر یې په نشو روږدي دي چې په دې سره په هیواد کې د احتیاط شمیر زیاتیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه عملي کړي ول چې یوه ونه عامه پوهاوي ته ځانګړې کړې وه. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو مثبت نتیجه ورکړې ده. یو شمیر خلک باور لري چې عامه پوهاوي د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره ګټور دی. د کابل د حبیبی لیسی مدیر سید شاه که هم دا پروګرام د ځوانانو په تیره بیا په ښوونځیو کې ګټور کار بولي خو دې ټینګار کوي چې د تیاتر دا ډول ډرامې باید په عامه ځایونو کې نندارې ته وړاندې شي.
د دې لپاره چې ځوانان په نشو روږدي نشي د عامه پوهاوي داسې پروګرامونه ښه دي خو په ښوونځیو کې زیات ګټور نه دي. داسې پروګرامونه باید په عامه ځایونو کې اجرا شي ځکه د احتیاط ستونزه هم هلته وي لکه د کابل پولیسو وخته سیمه او داسې
نور. په ورته وخت کې د حبیبی لیسې یو شمیر زده کوونکي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه چمتو شوي ډرامې نندارې ته راغلي ول وایي که څه هم د نشه یي موادو د زیانونو په اړه یې پوهاوی درلود خو د تیاتر ډرامې په لیدلو سره نور معلومات هم ترلاسه کړل. افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو په لرلو سره له دې اړخه یو زیانمن شوی هیواد دی چې د کوکنارو کښت او معتادین ورځ په ورځ پکې زیاتیږي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد هاشم الکوزی په دې باور دی چې د نشه یي موادو استعمال او قاچاق مخنیوی د افغانستان د نجات لپاره ضروري دی چې خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د کوکنارو د بدیلي معیشت او د بزګرانو ستونزو ته هم پاملرنه وشي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کی نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کور ته نه وځي
کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو د کابل پونتون یو شمیر محصلین وایي چې په پوهنتون او لیلیا کې نشه کول یو عادي کار ګرځېدلی دی. دا محصلین وایي چې په عمومي ځایونو په تیره بیا د زده کړې په چاپیریال کې نشه کول پر محصلینو منفي اغیز لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري او که کوم محصل داسې کار وکړي نو له پوهنتون څخه ایستل کیږي. په دې اړه عبادالله حنانزي راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
افغانستان تر 3 میلیونو ډیر معتادین لري.
دا معتادین نه یوازې دا چې د خپلو کورنیو لپاره یو سرخوږی دی، بلکې ټولنه او بیلابیل دولتي او نادولتي موسسات یې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. آن دا چې اوس نشو د افغانستان یو شمیر تعلیمي او تحصیلي ادارو ته هم لاره موندلې ده. د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین په پوهنتونونو، لیلیو او عامه ځایونو کې د محصلینو لخوا د نشه یي موادو په تیره بیا د چرس استعمال د اندېښنې وړ بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل هدایت الله وایي چې څو ځله یې د پوهنتون په صحن یا غولي کې یو شمیر محصلین لیدلي چې چرس یې څکول، خو هیچ چا یې مخه نه ده نیولې.
زه پوهیږم چې محصلین په کوم ځای کې چرس څکوي. سګریټ څکول خو یو معمول ګرځېدلی دی چې محصلین یې د پوهنځیو په مخ کې او آن په ټولګیو کې هم څکوي.
دا محصلین وایي چې په عامه ځایونو په تیره بیا د زده کړې په مرکزونو کې نشه یي مواد کارول ناوړه کار دی او پر هغو محصلینو بد اغېز کوي چې په رښتیا د زده کړې لپاره پوهنتون ته راځي. د مالجوي طب محصل بصیر احمد چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې اوسیږي وایي نشه یي مواد نه یوازې دا چې د پوهنتون په صحن کې کارول کیږي، بلکې په لیلیه کې هم یو عادي کار ګرځېدلی دی.
بلیلیه کې یوازې سګریټ نه، بلکې چرس او نور نشه یي مواد هم کارول کیږي. هلته سګریټ آزاد دي، خو چرس او نور نشه یي مواد بیا په پټه استعمالوي.
یو شمیر محصلین وایي سره له دې چې دوی لیلیو ته د ننوتلو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري تلاشي کیږي، خو بیا هم دې تلاشیو د نشه یي موادو مخه نه ده نیولې. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد بیا وایي چې د کابل پوهنتون امنیتي مسؤلین تر دې مهاله له داسې پیښې سره نه دي مخ شوي.
تر اوسه موږ له داسې پیښو سره نه یو مخ شوي چې ګواکې په کوم پوهنتون کې دي نشه یي مواد استعمالیږي، او پولیس دې هغوی لیدلي وي خو مخنیوی دې نه وي کړی. کله چې چا اړیکه نیولې، شکایت یې کړی او پولیس خبر شوي دي، نو اجرات یې کړي دي.
له بلې خوا د لوړو زده کړو مسؤلین وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند قهار جواد که څه هم په پوهنتونونو او لیلیو کې د نشه یي موادو د استعمال او نه استعمال په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې دا عمل د پوهنتونونو څخه د محصل د ایستلو لامل ګرځي.
سګریټ
متاسفانه معمول بدمرغه چې سګریټ څکول معمول دی، او موږ له دې ستونزو څخه د خلاصون پر لارو چارو کار کوو. خو د چرسو او نورو نشه یي موادو د استعمال په اړه د لوړو زده کړو له مقررې سره سم هر محصل چې په پوهنتون یا لیلیه کې د نشه یي موادو د استعمال په تور وپیژندل شي، له پوهنتون څخه د ایستلو تر حده جزا ورکول کیږي.
د وړاندې شوي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر خلک په نشو اخته دي چې ډیری یې ځوانان دي. د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهاوي نشتوالی، بیکاري، بېوزلي، ناامني او کورني جنجالونه هغه عوامل دي چې یو شمیر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
د کابل پونتون په لیلیو او چمنونو کې مو د نشو په اړه د عباد الله حنازی راپور اوریده. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر نړیوالو او نادولتي ټولنو ادارو سربیره یو شمېر نادولتي ټولنې هم کار کوي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مرکزونه لري. په دې وروستیو کې له دې جملې څخه څو نادولتي ټولنې د چاتر په نوم یوه ګډه هسته یا اتحادیه جوړه کړې ده. موږ د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې مو ځنې پوښتلي چې د دې اتحادیې اړتیا څه وه.
د چتر اړتیا دا وه چې څنګه کولای شو چې خدمات معیاري هم کو او زیاتې هم کو او هماهنګي رامنځته کو، هغه د حکومت سره، د ټولنو سره او د تمویل کوونکو سره.
په دې اتحادیه کې کومې نادولتي ټولنې راټولې دي او دوی کوم فعالیتونه کوي؟
په دې چتر کې اوس فعلا 8 مؤسسې شته چې هغې کې نجات سنټر یا د نجات مرکز دی، د افغاني ښځو مؤسسات لکه اس اس ډبلیو ودان مؤسسه پکې ده، اي اس پي، اي ار سي، او اس ډي، او اچ اس اس، دغه 8 مؤسسات د دغه ټولنې مؤسسین دي.
ټول یو ډول فعالیتونه کوي او که خپل منځ تفاوت لري.
دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي.
تاسو چې کوم هدفونه ټاکلي وو، هغه هدفونه کې مو کوم هدفونه ترلاسه کړي دي او تر کومه ځایه پورې تللي یاست؟
مونږ اوس فعلاً ډېر لږې لاسته راوړنې لرو. هغه دا دی چې مونږ خپل د اعضا په یو توافقنامه باندې سره راضي شوي یو. مونږ د ډونرانو او د دولت د بعضو ارګانونو سره مرکې هم کړي او هغوی ته هم ځانونه ورپېژندلي.
آیا داسې ځینې نورې نادولتي ټولنې هم شته چې تاسو ته ورته فعالیتونه لري خو ستاسو سره په دې چتر کې نه دي؟
بله، داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بازارخونو کې کار کوي. هغوی اوس فعلاً موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري. په آینده کې که هغه معیارونه هغوی پوره کړي نو موږ هغوی ته هم هرکلی وایو.
بودیجه یا پیسې د کوم ځای په لاس راوړي؟
خپله چتر بودیجه نه لري، دا د غړي مؤسسې د دې د بعضې مصارف په غاړه اخلي. لیکن مونږ احتیاط په باره کې چې مونږ کار کوو، تداوی کوو، هغه مونږ بعضې مرستې لکه د آینل نه مونږ مرستې لرو. مونږ سره د ملل متحد د مخدره مواد کنټرول هغه سازمان یا یونو ډی سي هغه یې کوي.
په مجموع کې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان سره د همې مرستې لږ شوي دي. ستاسو پر فعالیتونه باندې څومره منفي اغېز کړی دي؟
افغاني مؤسسات تر اوسه پورې خپله عمده بودیجه په خپله نه شي تهیه کولی. دغه پروژو د دغه تمویل کوونکو ممالکو لخوا موږ ته راکول کېږي. نو که کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دی. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې چې څنګه مونږ کولای شو چې کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږ پی باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولای شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو. که مونږ وکولای شو چې شخصي کلینیکونه هم برابر کړو چې په عین وخت کې مونږ دغسې مسایلو باندې هم باس کړی چې مونږ وکولای شو داسې پروژې هغه مونږ طرحه کړو چې هغه مونږ ته په مقابل کې یو څه پیسې مونږ لاسته راوړو او هغه پیسې بیا د معتادینو په تداوی کې مصرف شي. لکه د موټرو د ترمیم ورکشاپ، بعضې رستورانتونه، زموږ بعضې غړو بعضې وړې وړې پروژې په دې کې عملي کړي هم دي او هغه پیسې راځي دوی د معتادینو په تداوی کې ورنه کار اخلي. زموږ بعضې نورو غړو وړو وړو رستورانتونه هم شروع کړي.
چتر په نوم سره د نادولتي ټولنو یو اتحادیه هم جوړه کړې ده، هماهنګې هم رامنځته شوې ده. بیا هم د معتادینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. آیا ستاسو د فعالیتونو دغه کیفیت ټیټ دی او که نور عوامل لري؟
دا ډېر یو غټ ملي ستونزه ده او دا خدمات چې موږ عرضه کوو دا هم د کیفیت په لحاظ نړیوال معیارونه نه دي سره کړي او د کمیت په لحاظ دا ډېر کم څه دي. زه فکر کوم دې ته ډېر غټ پروګرامونو ته ضرورت شته. هغه عناصر چې دلته معتادین زیاتوي هغه عناصر په افغانستان کې ډېر زیات دي. موږ ته ډېر ضرورت دی چې موږ خپل خدمات هم معیاري کړو او کافی اندازه بودیجه هم ولرو او زموږ د حکومت دخوانه او نړیوال حمایت هم ډیر ضرورت لرو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د څو نادولتي ټولنو اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مو مرکه اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل ولایت غلام نبی په 15 کلنۍ کې چرت شروع کړل. د هجرت پر مهال په پاکستان کې په پوډو راخته سو او له 10 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې دی په دې موده کې له کوم ستونزو سره مخ شوی دا به خپل د دل خلې واورو.
دا د چرسیان بناس سنغاره ته دا دوک به خوسته دا به موږ په سګمو باندې ورایي. بس نو سه هر هغه چې د چرسو سیګریټ خطا کنه دا خري دوی بلاړه تی هغه به مونږ راواخیسته پسې مونږ د درې واړه لکان پنځلس کلانو بس په همدې کښې هره هله بله ورځ سګرټ هم په خپله ډاکوم داسې پسې چرسي شو پېښور په منډۍ کښې م کار کاوه هلته یو انډیوال سره مخ شوم هم اوتاد و په یو اتاق کښې را سره وه په سګرټ کښې پسې مواد کې هغه کړي وو هیروین وو یوه ورځ م دغه مواد ما هم ورسره کش کړې زړه مې خراب شو زړه مې راجي کړې بیا مې نه وهله ډېر وخت بیا هم یوه ورځ ووهله یوه ورځ مې ځان سره فکر وکړم هلکه دا څه شی کښې ته دا وایې بلاخره ما سبا دی نه وهمه خو چې تقریبا لس یولس بجې شوې چې په ما باندې دا درد راغی ډاکټر ته لاړم ډاکټر هم پېشکاری چې راته وکړې خو کار یې ور نه کړې بلاخره همغه هلک سره مخامخ شوم زه خو هله دغسې یم انډیواله دا شی کش کسې کش مې که جوړ شوم ډېر ته بس مسیاتې ورپسې لاړم ومې وهل پوډرو نشه سې دا دې کښې هېڅ شی نه شې کولی چې محتاط شوې او ګیرې کې بس لاړې دې تقریبان ما شل کاره ونیول لمونځ او داس له دین نه وتلی دنیا نه ناخبره یې اعتبار هم له لاسه ورکړې بدن هم له لاسه ورکړې اعصاب هم له لاسه ورکړې څوک مو انډیوالان وو هغه هم رانه لرې شو لږ هر څه مونږ له لاسه ورکړې زما ورور په سعودي کښې وت کانه خلک ورته وویل چې دا سړی خو بېخي دې له بای نه وتلی ده بیا ما ته ایزا و ایزا در لېږم ما پاسپورټ او هغه مې جوړ کړ چې کله د پرواز وخت و بس دغه وخت کښې د معصابو کار پرېښود ما ویل هلته به دا شی نه وي دا به څنګه کوم تلیفون هر شیان مې خرڅ کړې بس پاتې شوم همدلته تقریبا یو لکه او اتیا زره دغسې دوه لکه پورې ما تاوان دلته ورورسوه حیدرآباد پله لاندې اوسېدلو په دې پله کښې مونږ جایونه جوړ کړي وو جګ جګې یو قدم پاس جای وو یوه ورځ سیلاب راغی نو دا اوبه کرا کرا دقیقه په دقیقه داسې راډېرېدلې مونږ داسې فکر نه کوه چې دا اوبه به دومره راډګې شي چې هم پول به م ونیسي کښېم کته کښې نو هندې مونږ نامونه هم پاتې سي مونږ خو کمزور یو پوډر خراب کړي وو هغه اوبه په دې پله کښې داسې تېزې تلې دواړه پښې ووهلې لاړ کته لوړ غې کړو بس بیا هم زور وار شی له لاسه وتلي وو هېڅ شی هم نه شو کولی خلکو را باسرې نه وای وړي وو ډېرې مړه
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی په خپل وار د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تراغلو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې د زرغونې میړه د پډورو په کارخانه کې کار کوي کله چې د هغې میړه په کور کې نه وي نو هغه سخته ناروغه وي. زرغونه د ناروغۍ تر څنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغۍ اخته شوې دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړه یې، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه ارامه یم.
دا منمه چې ته به ارامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو معاینه دې وکړل؟
هو ومې کړل.
ښه، ته یې راکړه.
دا دې واخله.
ښه ښه، عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسوې دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت یې نه دی راکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول ناجوړي لرم؟
خورې، ته په هیروین اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایه، کور مې خراب شو. خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دا خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند یې هم را تباه کړ. زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لویې لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
جوڑما تم ہے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للا سلمونو کے مشفید اوتنو جوڑما تم ہے تور تمونو داد کم ظلمونو کے مشفید تصور شو تو سکلم حاجت نشتر يا مطلوب